Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د سور یو درشمه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 28 سره سمون لري. د غرزنن د روشې د مبارک میاشت 15 ورځ ده. سید قادر جلالوف د دینیم ساته خبرونه تخنیکی مسؤل نه د دینیم ساتخ پراونی په جریان کې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت حال درکو چیرته چې مقامات وی جګړه درېدلې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت حاکم دي. د انتخاباتو د موضوع او د غراز د نړیوالو تحولاتو په اړه هم وروستي ریپورټونه او روښو په سر کې د سات مهم خبرونه لرو. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جنگ درېدلې ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د ورستې جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د ایران خلک د امریکا له وتلو وروسته د اټومي تړون په اړه له اروپا ډېره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي دي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اجرستان ولسوالۍ ته به نن یو پلاوی سفر وکړي او د پرونۍ پیښې دقیقه څېړنه به وکړي. هغه د طالبانو ادعا رد کړه چې ګواکې په پراخو بریدونو سره یې اجرستان ته سقوط ورکړی دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو وویل چې د کمانډو ځواکونو په رسېدو طالبان له سیمې ووتل. د غزنی د والی ویان عارف نوري د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې په اجرستان باندې د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 افغان سرتیري وژل شوي دي. د فراه د ګمرک تاسیساتو د ورستې جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلې ده. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې ترهګرو د سې شنبې په شپه په فراه ښار په بریدونو سره د فراه د ګمرک ځینې خونې وسوځولې او قیمتي تجهیزات یې وران کړل.
فلانم 1500 بچر په محصولی ګمرک د فراه په مرکز کې ولر دي، کار جریان لري، اما سیستم د کمپیوټری می بتی شوی او مشکلات سره خامخ خیر موږ ډیر شوبه وی پلی شي د سلو لکه شوخه کې مختتوان شه دلایوي.
د فراه د ګمرک رئیس زیاتوي چې د بریدونو په نتیجه کې د فراه د ګمرک کار کڅه هم بند نه شو، خو له ډېرو ستونزو سره مخ دی او ورو پر مخ ځي. طالبانو 13 شنبه د فراه د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل چې تر 2 ساعتونو جګړې وروسته بیرته له ښاره ووتل. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم په برید کې وشل شو. د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګیاڼي د هدایت الله زهیر او نورو وشل شو کسانو د ادخ د مراسمو په اړه چې پرون شپه په کرکټ سټیډیم کې جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل.
شهید هدایت الله زهیر یا سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه چې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و، په ننګرهار والي له لورې سطره دي چې لوبې ترسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په 3 پرله پسې چاودنو کې پر هدایت الله زهیر سربیره 9 کسان وشل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼي ویل چې د دې بریدونو جدي پلټنه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژي له کمشنر میګل آریاس اسانی تی سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپا ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف ویل دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر 2 ورځنۍ لیدنې وروسته ویل چې موږ هڅه کوو څو دا تړون خوندي کړو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې فرانسې، برتانیا او جرمني سره اتومي موافقه وکړه او شمنه وکړه چې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اتومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر روانه مې میاشت په 8 تاریخ له اتومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگتن د اتومي تړون په بند کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. هغه ویلي د عدلي وزارت دې معلومه کړي چې آیا د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتو ادارې د سیاسي اهداف په خاطر نفوذ کړی و یا هم د اوباما له ادارې چا داسې غوښتنه مطرح کړې وه که څنګه. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر لیکلې او ویلي دي چې سبا به رسمن خپله غوښتنه مطرح کړي. تر دې مخکې څو واره ولسمشر ټرمپ په خپل کمپاین کې د اف بی آی د جاسوس ته موجودیت پړه یادونه کړې ده. ګڼو محافظه کارونو هم د ټرمپ دا خبره یاده کړې خو کوم ثبوت یې نه دی وړاندې کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د وینزویلا د ولسمشری انتخابات شرمون کې بللی دي. په دې انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو د بریا ډیره تمه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو ټویټ کې ویل چې شرمون کې انتخابات هیڅ هم نه بدلوي. وینزویلا چې نړۍ ته ډیر څه لري باید د خلکو په لاس رهبری شي. د وینزویلا اوسنی ولسمشر 55 کلن مادورو د مهم سیاسي ګوند ل بایکارد او د منتقدانو له دې انتقاد سره چې انتخابات دي او دیکتاتور په سر تاج ایښودنه بللې د ویبلش په کلن دورې په مخه په واک کې په لاس کې واک اخلي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د غزنی والی وی د اجیرستان ولسوالی اوس په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او لیکوال ته چې مهمات ورته خلاصې کلدي میرامو ته رسېدلي.
دا سادو د نن انتخاباتو بنسټ فیفا او حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلیدو سره قانون نقضوي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات او خبرونې هم لولو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلخ وایي چې ولسمشر اشرف غنی له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره تلیفوني خبرې کړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو او اورو چې ایران له اروپایي ټولنې غوښتي چې د اتومي تړون د خوندي ساتلو لپاره دې له نورو نړیوالو قدرتونو سره یو ځای هڅې چټکې کړي. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جنگ درېدلې ده او اوس وضعیت په کنټرول کې ده. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په ورسېدو طالبان له سیمې وتل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې اجرستان د دوی په لاس سقوط کړی او ګڼ افغان پوځیان یې وژلې دي. سیفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوي او جنگ درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادارات کړ چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موز کومندو قطعه ورسېده څلور بالا هلیکوپټرو کې او دوه بالا نور هلیکوپټرو د دې یو شمېر پولیس چې د څو ورځو مخکې زخمیان شوي وو هغوی هم باید دخل کړي وو. غزنی د هغو په هېواد نور پولیس ورغله. هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس د امنیت کمانډان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاصې وي دي د کلدي میرامور ته رسېدلې دي. وضعیت اوس په اجرستان کې تر کنټرول لاندې ده، هیلې جګړه اوس نشته هلته.
رویټرز خبري اژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یکشنبې په ورځ د ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په ریپورټ کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوې او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د غزنی والي عبدالکریم متین وایي د دوشنبې په ورځ به د اجرستان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولیږل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي.
ډېره لرې ولسوالۍ ده، هلته صرف یو انتن د ټلیفون و چې هغه هم سوځېدلی. ټلیفوني رابطه موږ نه ورسره لرو، مخابروي رابطه هم شکېدلې وه چې اوس په سریا ټلیفون دته ورسره وصل یو. نو ارقام د تلفاتو تر اوسه موږ ته کره نه دي معلوم. سبا ته یو بل ټیم دي، هغه به همدغه ارقام موږ ته ټول دقیق انشاءالله الرحمن راته ووایي.
تر دې مخکې د ازادي رادیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والي ویاند عارف نوري د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرستان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 13 افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی په اجرستان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فراه ښار د دوی له حملې څخه کم یو اونۍ کېږي. فراه ته وړم ورځګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځیانو څخه خپل ملاتړ ډاډ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوې ختمه شوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې افغان مقامات په ځنګړي ډول د غزنی والی وای چې د دې ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې اوس جګړه درېدلې ده او ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ څپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاړه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ننګرهار والی په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام له کومې لوبې پرته د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. فعال هدایت الله ظهیر مدني فعالیت کوو او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم په شو بریدون کې وشل شو. په ظهیر سربیره و کسان نور وچل شوي او نږدې 50 نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د ننګرهار د والي لیوان عطاالله خوګیاڼي سره سیفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او د هدایت الله ظهیر د یادښت د مراسمو او د جمعې د شپې د پیښې د څېړنو په اړه له هغه ځینې پوښتنې مطرح کړي.
رمضان کپ په نوم پلان شوی وي او د پیل پر اسیم و لومړۍ لوبې لوبې ترسره کېدي. بلې چاودنه رامنځته شوه چې په دې چاودنه کې اته کسان شهیدان شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په شهیدانو کې د دې لوبو تنظیمونکی او ټولنیز فعال هدایت الله ظهیر هم شامل و. په شهید هدایت الله ظهیر یاد سفر باندې د هغه د کورنۍ غړي او ګرهار ګډ شمېر مدني فعالان ګرهار والي حیات الله حیات هم هلته حضور درلود. د هغه جوړ شوي انځور ته او هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و هغه هلته ښودلی و چې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د ګرهار والي له لورې هماغه کپ ترسره دي چې لوبې ترسره شته سیالۍ ودنډول شوې او د شهید زوی ته ورک.
د ټپیانو یادونه مو کړله، ټپیان اوس په ښه حالت کې دي که څنګه؟ د ځینو ټپیانو ویل کېږي چې روغتیایي حالت نازک و، هغوی اوس څنګه دي؟
ټول ټپیان تقریبا رخصت شوي دي، یوازې 13 ټپیان اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې لرو. ولې یو ټپي وضعیت ډېر مطمئن نه دی.
د پیښې پراخو چا نه واخیستې تر پرونه، د تاسو راپورونه څه شوي دي؟ تحقیقات مو چې په دې اړه باندې وکړل څه نتیجه یې ورکړله بالاخره؟
په همدې مراسمو کښې هم ننګرهار والي دوه ډاډه ورکړل. یو ډاډې دا و چې
دا ننګرهار د والی ویاندو چې په جلال آباد کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام له کومې پرته د مدني فعال هدایت الله ظهیر زوی ته د ورکولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم کې په شو چاودنو کې له یو شمېر نورو کسانو سره ووژل شو.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. له سالی محمد سالی څخه به وورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بالتیمور پوسټ آنلاین خپرونې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. پر ایران د امریکا بندیزونه د افغانستان حیاتي تجارتي پروژې ته خطر پیښوي. خپرونې د روټرز اژانس په حواله لیکلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دې اعلان چې د ایران له اټومي تړون څخه به ووځي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوی ده. بالتیمور پوسټ خبرونې په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستاني ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حمل او نقل د یو دهلیز لپاره طرحه شوی ده. دغه پروژه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره هواروي او پر پاکستان چې کله کله غیر دوستانه چلند خپلوي د افغانستان اتکا کموي. د خبرونې په باور په اقتصادي لحاظ د افغانستان بسیا کېدل پر نړیوالو مرستو هم د کابل اتکا کموي. دغه راز د کوکنارو د کښت او قاچاق تجارت ته ضربه رسوي چې د وسلولو طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. په لیکنه کې ویل سوي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې پر ایران به بیا بندیزونه لګول کېږي او مالی ادارې له تهران سره د تجارت په صورت کې جریمه کېږي د چابهار پروژې پر ثبات هم سیوری غوړولی دی، ځکه بانکونه د مجازاتو او جریمه کېدو له بیرې له مالی چارو شاته کېږي. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندستان لخوا پرانستل شوه. له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر هغو بمي چاودنو لیکنه خبره کړې چې د جمعې ناوخته وسوي. دغه حمله څو بمي چاودنې وې چې د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو پر مهال په ورزشي سټوډیوم کې وسوي. د ورځپاڼې په حواله اته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکلي کرکټ لوبه د هغو افغان کډوالو لخوا افغانستان ته راوړل شوی چې د مهاجرت پر مهال یې زده کړې وه چې اوس په یوه محبوبه لوبه بدله شوې په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې. ګارډین د دې پیښې په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي دا څلور چاودنې وې چې دوی په لوبغالي کې او دوی د باندې وسوې. ورځپاڼې ننګرهار هغه ولایت یاد کړی چې روان میلادي کال په کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ناامنۍ تر ټولو وروستۍ پیښه اته ورځې مخکې د مستوفیت پر ودانۍ حمله وه چې 15 کسان پکې ووژل شول او داعش ډلې مسؤلیت واخیست. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په ننګرهار کې چې د طالبانو تر څنګ د داعش جنګیالیو هم پکې نفوذ کړی د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله والي محمد ګلاب منګل استعفا وکړه. د ورځپاڼې په باور دغو حملو پر افغان حکومت د خلکو باور په داسې حال کې کم کړی چې په تلې یا میزان میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی روان دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقضوي. د دې بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسیون د بېغورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب به هم له جدي پوښتنې سره مخ وي. جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو دو پړه طرحه جمهوری ریاست تاسو ته ولې وا. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو د قانون د 15 مادې لمخې حکومت او کمیسون باید انتخاباتي حوزې وړې کړي وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یک شنبه پورز آزادي رادیو ته وویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي، په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه مادې نقص کیږي.
د قانون دلته دوه مادې په مشخص توګه نقص وي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله و همدارنګه د رسمي معلوماتو شریکول او بلاخره بشپړ معلومات کمیسیون ته ورکول. نو دغه مادې له بده مرغه د حکومت د کمیسیون له خوا نقص دي او په راس کې خپل حکومت معلومات په دې موضوع کې دا ځل بیا هم ویر درلم چې بیا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړه جنجال سره اختوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې لمخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه برابره کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسیون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړې کړي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ور لمخه خپله طرحه جمهوري ریاست ته استولې وه، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د یادې طرحې په اړه په وخت پریکړه ونه کړه. جمهوري ریاست ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د استول شوې طرحې لمخه د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزې وړې شوې وای، خو حکومت پریکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهوریت ریاست په دې اړه لڅوي لوډډه وکړه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسولیت ترسره کړی دی. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی
دوی ما وظیفه دې کابینې و چې دای باید تایید کړی وای، او نه پیګم چې تاسو سره هم وایم، خو پرون موږ مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې موږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې څو وخت اوس ناوخته دی او دغه روان شروع شوی دی. نو اوس تاسې د سابق په شان هر ولایت یو حوزې په شکل خپل کار مخکې یوسي. نو دا د قانون وظایف تقسیم شوي دي، دا وظایف نو دې کې کمیسیون اوس مطابق دی هغه فیصلې
د 1993 کال د ټاکنو قانون لمخې هر ولایت ته یو پارلماني ټاکنیزه حوزه په پام کې نیول شوې او د ولایتونو د حوزې د وګړو لمخې په ولسی جرګه کې له 2 to 3 څوکۍ لري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلوق وای چې ولسمشر اشرف غنی له لومړي مرسیال سره تلیفوني خبري کړي او ممکن خغره دوستم پراتونکو لسورزو کې هیواد تستون شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي د ولسمشر د لومړي مرسیال له احتمالي راستنېدو هر کله کوي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبدالله قرلوق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یو برخه وه. د قرلوق په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غنی هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونسول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن په راتلونکو لس ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلي دوستم سره یې په اړوند موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېرې خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لس ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیې ته تللی و او د شنبې په سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوي او دوا خان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې، خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه اډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران لارو پی ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د نورو قدرتونو سره یو ځای هڅې وکړي. امریکا تازه له اټومي تړون ووته، خو 15 نور لوی قدرتونه لا هم له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. سفیولا ستانکزی په ریپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یک شنبه په ورځ د اروپای ټولنې د انرژي له کمشنر میګل اریاس سانیتی سره په لیدنه کې وویل د ایران خلک لاټومي تړوند د امریکا تر وتلو وروسته له اروپای ټولنې ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف وویل دا تمه د دې لپاره دی چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. هغه وویل اوس وخت د اروپای ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی. اروپای ټولنه باید له ایران سره د خپلو اقتصادي همکاریو او په دغه هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره لا پسې زیات عملي ګامونه پورته کړي. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ روانه میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړون د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگتن د اټومي تړون په بدل کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. ولسمشر ترامپ له ډیره وخته له دې اټومي تړونه شکایت کاوه او ویل تهران د خپلو بالستیکي توغندیو په ازمویلو او په سیمه کې له ملیشو په ملاتړ د اټومي تړون اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د انرژي کمشنر میګل اریاس سانیتی بیا له ایراني چارواکو سره تر دوه ورځې لیدنې وروسته وویل موږ هڅه کوو څو دا تړون خوندي کړو، نو ځکه باید د کومې بلې نوې موافقې په اړه خبرې ونه کړو. هغه وویل زموږ پیغام روښانه دی او دا یو اټومي تړون دی. په ایران کې د اروپای ټولنې لخوا په وروستیو دوو کلونو کې 40 میلیارد یورو پانګونه زیاته شوې ده. په ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل په ویره کې ځین اروپایي شرکتونو بیا داسې ښکاره کړی چې غواړي له ایران لاس په سر شي. خو د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر ویل د وخت په ارزښت پوهیږي او اروپایي ټولنه باید له پانګونو د ملاتړ او د تیلو د پیرلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ایران ګواښ کړی چې دغه هیواد له لویو ګټو ملاتړ ونه شي د یورانیمو نامحدوده بډاینه به بیا پیل کړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي دي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین ازادي رادیو ته وویل چې اجرستان ولسوالۍ ته نن یو پلاوی ځي تر څو هلته د مرګ ژوبلې او پیښو شو او جګړې په اړه دقیق او تازه معلومات برابر کړي. د فراد ګمرک تاسیساتو د ورسې جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراد ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. د ننګرهار والی وای او د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د فعال هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر له شمېر نور فعالانو سره د کرکټ په لوبغالي په شوې حمله کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له اروپا وغوښتل چې له ایران سره د اټومي تړون په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي له عدلي وزارت ته به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي.
د ژوند رنګونه
نمانو ماسل خان اوس پیلی اوسیدونکو د خیر آباد نه اوبات یم.
د کله مچاره سیب کې ده کنه
د سنگ نمشتی نه پاس خو کې دغلته موکت لري. د سنگ نمشتی تلاشی چې ده دغه نه پاس لرګو اړه ده لرګو اړه نه پاس دغلته دغه موکت لري. ګور دوه کال اوسو چې د موږ د برق پای راغلی دي. تر اوسه پورې د موږ د برق دا ورقه چارې پورته نه کړل. پای راغلی دي نل دوانی سوي ده لنکشي سوي ده ترانسفارمر نه راځي ترانسفارمر سبا راځي ترانسفارمر ته چور سو غلطه زور واکه راځي ورور ترانسفارمر رانه بارګي یور ر دیتا لاس خلاص موږ لاس خلاص ورور غریب سړی بچي و کی
نورې څستون زلره مکتب شتا کلینیک شتا سرک څنګه ده
سرک خو خام سرک ده ورور غلطه ټول خلکو ته اکثر ته معلوم ده مکتب او کلینیک مکتب ترسپګم سم په پوری موږ مکتب لرو ابتدا چاغه یکین دی وسه خیمم لري خپل کړی تاسو شاید حال یې چې ورور مارې خپل بودیجه بیرته هغه ته تسلیم کړل خو په ولادت کې نامنی و دلته خو امن درو راست دلته تصدیق کړه تدبیر کړه کلینیک نه لرو سه دغه ځای نه زموږ چراسیا یا خیرابات هلته کلینیک مشکل حل کو
خپل دې څه کاروبار کوي
خپل یو مستری ما مکه یو جاپانانو هغه مسو په قندار کې دی غوسر او تقریبا یو لس کال مې دی غوسر کار کړی دی غوسر پیلي حالات کې نه دکان ته زړه کولی شي دکان کې دوی موږ دغه مشنګری کار شروع کو نه په دولت کې داسې یو ځې په پیدا کیږي چې ورور دې موږ دې کور یو مشکل په حل شي یا یو سماس راته ته یې کني دا دې غټ مشنګری لوډر سو بلډوزر سو اکسیویټر سو دغه پیور ماشینونه چې ورته یې سرق کړ سازي ځکی دغه مستری هم صاحب داسې یو تا په تلاش ډیر کو هغه څه خبره دې په ګیر باندې نظر غلې تروزه پوری
چې وظیفه نشته چې په کلی کې ستونزې ډېرې دي نو بیا ژوند څنګه روان دی خوشحاله یې که نه
انسان ډېر ناشکره ده خو بس داسې داسې هر حال باندې به شکر باسي قناعت به کوي صحیح ده وروره دغه دا یوازې د یو رئیس جمهور مسؤلیت نه ده دا د موږ ټولو مسؤلیت ده باید ټول کار وکړو ټول د وطن ته وفاداره اوسو ټول د ملک ته خدمت وکړو داسې نه چې یوازې رئیس جمهور یې وکړي نه یوازې رئیس جمهور به څه وکړي لکه مخکې مې چې د مکتب مشکل درته ویلی ته معرف صاحب وزیر د معرف صاحب هلته په وزارت کې ناست یې ته دا نږدې چرسیا ته راسه دا نږدې نوابا ته راسه نه دې ولي څوک په ټوپک باندې دا به زه ضمانت درکړم امن ده راسه دغه موږ ماشومانو باندې خو یو احوال ونیسه که نه خیر ده دغه د افغانستان بچیان دي دا به سبا اینده لري یو څه خو به لري یو څه ارزو خو به لري که نه ډاکترانو په بخش کې ته خو یوه ورځ راسه ورو د خدا دستي دي راسه څوک د منځکې مخنیوی نه کوي هلته یو کلینیک خو راته جوړ کړه چې هغه د وخت ضرورت خو راپسې که نه
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې دا ستونزې مو حل شي او واورېدل شي کور مو ودان
قربان دې سم بس ډېره مننه الله دې عزت وکړي
تاسی ازادي رادیو اوري د دوهم سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار ستار فروغ لته سوسه.